ساعت ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې هند ته د ولسمشر کرزي د کیدونکي سفر او له هند څخه د افغانستان د احتمالي غوښتنو په ارتباط په راپور سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو لومړی د خبرونو وار دی چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
سلامونه هرکلی کوم. پام وکړئ تر دمګړی د مهمو کورنیو بهرنی خبرونو سرچکو ته. هندوی په پوځي برخه کې د افغان حکومت پر غوښتنې غور کوي. د ولسی جرګې ځینې غړي وای د شذ په وړاندې د تشدد د مخنیوي له قانون سره مخالفت شخصي اړخ لري. او د سیمیزو نړیوالو خبرونو کې راغلي دي چې وسلوالو کسانو پرون په کراچي ښار کې یو سیاستوال ووژله. پورا خبرونه. هند پوځي تجهیزات په اړه د افغانستان پر غوښتنې غور کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی اکبر الدین پرون ویل لغه غوښتنې چې له ډیپلوماټیکو لارو وسی پر غور کېږي. تاکل سوی ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته په دوه ورځني سفر لاړ سي. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ځینو کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار سوی دی. د جرګې وی وکیل ډاکټر نیلوفر ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دې قانون بدلول به د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي.
دا قانون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه و چې نافذ سوی و. زه ډیره متاثره یم. دا کار باید نه وای سوی. موږ نه غوښتل چې په دې وخت کې پر داسې یو قانون چې په هر محکمه کې عملي کیږي بحث وسي.
د قانون د طرح مخالفینو ادعا کړې چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ځینې موارد د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي شریعت له اصولو سره مخالفت لري. خو په ولسی جرګې کې د ښځو چارو د کمیسیون یو غړی سرور فایز دا ردوي او ازادي راډیو ته ویل چې د دې قانون په وړاندې مخالفتونه شخصي او سیاسي اړخ لري. د هلمند سیمیز چارواکي وایي چې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه طالبان وژل سوي او پنځه پولیس او دوه وسلوال طالبان ټپیان دي. د هلمند والی ویان د عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې لشکرګاه ښار ته څیرمه په مختار سیمه کې پر دې امنیتي پوستې حمله نن سهار وسوه. د ویل چې وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي پوسته د پولیسو په کنټرول کې ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي د دې حمله مسؤلیت منلی او ویدا یې کړی چې په دې پېښه کې وو پولیس او یو وسلوال طالب وژل سوي او دوه تنه طالبان ټپیان دي. خو د هلمند سیمیز چارواکي دا ادعا ردوي. اخوا په میدان وردګو کې درې وسلوال طالبان نیول سوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د شنبه پولیس په عملیات کې د وسلوالو طالبانو یو قماندان وژل سوي او درې تنه نور زخمیان دي. د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په هفته سیاب سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل سوي قماندان وزیر احمد نومیږي. اعلامیه وایي چې د وسلوالو طالبانو د قماندان په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو په وسلوالو حملو او نور تخریبي فعالیتونو کې برخه درلوده. اعلامیه وایي چې د میدان وردګو په بیلابیلو ولسوالۍ کې چاودیدونکي مواد هم نیول سوي دي. د وسلوالو طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. په پاکستان کې پولیس وایي وسلوالو کسانو پرون په کراچي ښار کې یو سیاستوال ووژله. د پولیسو په وینا د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړې زهره شاهد په کراچي کې د خپل کور مخ ته ووشتل سوه. د راپورونو له مخې وسلوال کسان د پیښې له ځای په تښتېدو بریالي سوي او تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي تر اوسه نه پوهېږي چې دا حمله یوه تروریستي پیښه وه او که وسلواله غلا وه. بیرمن زهره حسین په سند ایالت کې د تحریک انصاف ګوند مرستیاله وه. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د جمهوری ریاست لپاره د ښځو د کاندیدۍ په اړه د ایران د شورای نگهبان د وروستۍ پریکړې په ارتباط خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د ایران د شورای نگهبان یوه غړي آیت الله محمد یزدی په وروستۍ کې وویل چې قانون ښځو ته د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدۍ اجازه نه ورکوي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یو ویاند پرون ویل چې واشنگتن د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د یو ځانګړي کاندید په اړه تبصره نه کوي، خو په عمومي ډول په ټاکنو کې د ښځو د ونډې ملاتړ کوي. د ایران د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو 640 کسیز لست اوس مهال د دې هیواد شورا نگهبان ته د تایید لپاره استول سوی. ټاکل سوی چې د کاندیدانو وروستۍ لست راتلونکې اونۍ خپور سي. په ایران کې د جون په 14 د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. د عراق په بیلابیلو برخو کې په تازه نښتو کې 8 تنه وژل شوي دي. وسله والو کسانو پرون په بغداد کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې د یوه پولیس عدنان ابراهیم د کورنۍ غړي ووژل. وسله والو د عدنان ابراهیم میرمن او دوه اتکلن ماشومان د بغداد په رشیده سیمه کې ووژل. وسله والو کسانو دغه راز امنیتي ساتونکي هم وژلي چې د پیښې ځای ته یې د ځان رسولو هڅه کوله. د عراق په گاونډي هیواد سوریه کې د دولتي ټلویزیون ویلي چې په دمشق ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې دا پېښه پرون د روقینودین په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې وسوه. د سوریې حکومت ویلي چې دا کار تروریستانو کړی دی. د اروپا د غوره سندرو د ټاکلو د سیالۍ یا یوروویژن 50 دور پرون د سویډن په مالمو ښار کې پیل شو. په دې سیالۍ کې د 16 اروپایي هیوادونو سندرغاړي ګډون لري. دا سنګیرل سوی چې د ډنمارکي سندرغاړي ایملی دی فورست به د سږکال د سیالۍ ګټونکې وي. سږکال به نږدې 125 میلیونه خلک د یوروویژن سیالۍ ننداره کړي. او وروستۍ خبره هم ده چې لومړی سعودي میرمن د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوړې څوکې ایورست وختله. دا سعودي میرمن رانیا محرک 25 کلنه ده او په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. رپورټونه وایي چې دا سعودي میرمن تر یوې ورځې او یوې شپې سفر وروسته بالاخره پرون د ایورست څوکې ته چې 8,850 متره ارتفاع لري ورسېده. له دې سره په ډله کې د قطر او فلسطین دوه نارینه هم ملګري وه. دوی ځانونه د ځوانو عربو کونهوردانو ډله یادوي. دا تر دې مهاله خبرونه.
ساعت لس بجې او و دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو دا خپرونه تر 11 بجو پورې دوام کوي. د ولسمشر کرزی ویندوی وای چې کرزی به له هندي چارواکو سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر وروستیو تحولاتو هم خبرې وکړي. د ولسی جرګې یو غړی وای د ښځو برخلاف د تشدد د مخنیوي قانون په نامناسب وخت تصویب ته وړاندې شو.
کوم اساساتونه چې موږ په پارلمان کې لیدل موږ د رئیسې د کمیسیون نه خواهش وکړو چې دا قانون پارلمان ته په دغه حالت کې او په دغه مفکوره چې په پارلمان کې موجوده ده میر اوره.
د فراه والی وای چې ایران د وشل شویو افغانانو مړي ورسپارلې دي.
5 نفر زخمیان او 5 نفر شهیدان مو تسلیم شول.
د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلان شکایت لري.
تر اوسه پورې د محصلینو د لیلی ستونزه نه ده واره شوې.
د خوراک د لپاره پیسې نه لري. نور ډیر مشکلات سره مخ ته وو.
د دې او ځینو نور راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار تانس پروګرام. د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وای ولسمشر حامد کرزی به نوی ډیلی ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر کرزی سبا هند ته روان شي. ښاغلی کرزی به په هند کې دوه ورځې تیرې کړي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان مبصران وایي چې نوی ډیلی ته د ښاغلي کرزی دغه سفر پاکستان ته حساسیت پارولی شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور.
جمهور رئیس حامد کرزی هند ته دغه سفر په داس حال کې کوي چې د تیرو یو لسو کلونو راهیسې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خرابې شوې دي. د جمهور رئیس ویاند ایمال فیضی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. ښاغلی فیضی وویل له هندي چارواکو سره به د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بېلابېلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
هغه مسائل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همداراز د افغانستان د پوځي او ملکی ورګانونو د پیوړي کېدو د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې وشي.
ښاغلی فیضی وویل د سفر هدف دا نه دی چې د ډیورند کرښې د مسلې په اړه له هند مرسته وغوښتل شي. هغه وویل له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکي ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړی چې پاکستان د ډیورند کرښې د رسمیت پیژندنې لپاره پر افغانستان فشارونه راوستي، خو نوموړي ویلي افغان دولت به هیڅکله دغه کرښه ونه مني. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په دې وروستیو کې دوه ځلې د هغو پوځي تاسیساتو پر سر نښتې هم کړي دي چې پاکستان په سیمه کې نوي جوړ کړي دي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې هند ته د جمهور رئیس کرزي سفر د پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه حاجي سید داود هم په دې نظر دی.
زه فکر کوم چې دا پاکستان او د افغانستان اړیکو خرابوالی په وړاندې د ښاغلي کرزي یو غبرګون دی. متاسفانه دا ټول مسایل ماته په احساساتو ولاړ، نه په ډیپلوماسۍ، نه په اخلاقیات. طبیعي خبره ده چې هغه مداخلي چې پاکستانیان په افغانستان کې په دې 12 کلو کې کړي شاید دې ته نور هم زور ورکړي او متاسفانه واقعي به افغانستان ته سیمې ته د درد او د غم ډک.
افغانستان له هند سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی، خو د افغانستان حکومت د دې هیواد د سیال پاکستان غوښتنه تر اوسه رد کړې چې غواړي له افغانستان سره همدارنګه یو تړون لاسلیک کړي. افغان حکومت وایي پاکستان افغانستان ته ترهګر لیږي تر څو چې دا ستونزه هواره نشي او پاکستان د سولې په پروسې کې همکاري ونه کړي د دې سند لاسلیک کېدو ته به آماده نشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د جرګې لغړیو څخه دی یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي څو هغه تورونه چې د مالی وزیر په یو شمیر وکیلانو پوری کړي وڅېړي. تیرونه د مالی وزیر د ولسی جرګې شپږ غړي په اداري فساد تورن کړل. د جرګې غړي وایي له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه ده چې د مالی وزیر اړ کړي څو په وکیلانو د لګول شویو تورونو اسناد وړاندې کړي او کننو قانوني چلند ورسره وشي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې واوري.
د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وغوښتل چې ژر تر ژره د یو کمیسیون جوړ شي سو د جرګې په شپه غوړو د مالی وزیر لخوا لګول شوی تورونه په دقیقه توګه وسیړي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال تیرونه د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استهزایی غونډه کې د جرګې یو شمیر غړي په فساد، قاچاق او غیر قانوني غوښتنو تورن کړل. د ځینو وکیلانو په غوښتنه چې د دې مسالې سپیناوی د وشي ولسی جرګې ورته د سیړلو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو پریکړه وکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پریکړه داسې اعلان کړه:
کسایی که در مورد رسیدگی به این قضیه کمیته بررسی ایجاد شود که متشکل
هغه غړي چې د دې قضیه د حل لپاره غواړي چې د ولسی جرګې او مدني ټولنې د استادو په ګډون د بررسی یو کمیټه جوړ شي شنه کارتونه دی پورته کړي. د رایو په اکثریت ومنل شو.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال، د حاجی ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسینی او محمود سلیمان خیل نمونه یاد کړی وو. د مالی وزیر دوړو او شرابو د قاچاق او غیر قانوني غوښتنو په ګډون په دې وکیلانو بیل بیل تورونه پوری کړی دي. زاخیلوال دا هم ویلی چې د تورانو په اړه اسناد لري او ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. خو ځینو وکیلانو ویل چې د زاخیلوال وروستۍ څرګندونې د ولسی جرګې د بې اعتباره کولو یوه هڅه ده چې څېړل ضروري دي. د جرګې غړو شیرولی وردک او همایون وویل:
زه پېشنهادوم چې هر څو عاجلتر تاسې لطفا یوه کمیټه، یو کمیسیون ایجاد کړئ. هغه تاسې لطفا وظیفه ورته ورکړئ چې دغه مواد موارد وڅېړي، د بحث لاندې ولري.
دې راغلو صرف د دې په خاطر چې ځان د دغه استیزا نه وژغوري او قطعي نمونه شپږ نفره واخیستل ټول ترارې بې حیثیته کړلو، یو ثبوت هم نه لري.
له تیرې دوشنبې ورځې راهیسې دا مسأله د ملي شورا د دواړو جرګو، کارپوهانو، رسنیو او عامو خلکو د بحثونو عمده موضوع ګرځېدلې ده. له دې مخکې هم کله وزیرانو او کله د ولسی جرګې غړو یو پر بل دا ډول تورونه لګولي، خو د تورانو نومونه پکې افشا شوي نه وو. خو زاخیلوال د افغان حکومت لومړی وزیر دی چې د جرګې په عمومي غونډه کې د تورانو وکیلانو نومونه اخلي. بلخوا د فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې هم تاکید کړی چې تور لګون کې مرجع دی د مسالې په باب کره اسناد او شواهد وړاندې کړي. دا چې د ولسی جرګې جوړېدونکي کمیسیون او د فساد پر ضد مبارزې اداره به په دې حق له څه اقدامات وکړي او زاخیلوال به کره اسناد وړاندې کړي او کنه، دا به پر راتلونکي کې معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ولسی جرګې پرون په یوې بلې موضوع، یعنی د ښځو پر خلاف د تشدد د مخنیوي پر قانون هم بحث وکړ. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په دې جرګه کې د یو شمېر وکیلانو د مخالفتونو له امله له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب نه شو. د ولسی جرګې غړي نسیمه نیازی وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې داسې مادې شته چې یو شمېر وکیلان یې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بولي. نسیمه نیازی سره جمیلې ظریف مرکه کړې او په پیل کې په ولسی جرګه کې د دې قانون د نه تصویبېدو د علت په هکله له هغې پوښتنه کړې.
د قانون د منې خشونت د ښځو په وړاندې د یو د هغه قوانینو نه و چې تقنیني فرمان و، د تر اوسه پورې په څارنوالیو په ټولو ادارالیو قضایي ادارو کې د مریو الاجرا قانون و. نو پر هغه اساس د کمیسیون وغوښتل چې دا قانون تر په پارلمان کې هم پاس کړي. کوم اساساتونه چې مونږ په پارلمان کې لیدل، مونږ رئیسې د کمیسیون نه خواهش وکړو چې ته دا قانون پارلمان ته په دغه حالت کې او په دغه مفکوره چې په پارلمان کې موجوده ده می راوړه، په دې خاطر چې هلته د دې قانون سره مونږ د وکیل صاحبانو ډېر جدي تضاد لیده. تا مونږ چې په کمیسیون کې په دې باندې بحث کوو، هلته زموږ سره زیاتره وروڼه ډېر
په کوم مادو باندې دوی تضاد سره درلوده.
یو څو مادې وې چې په دې باندې ډېر جدي بحث روان و، چې مثلا یو دوی غوښته چې دا د امن کورونه موجود نه وي، بل دا دوی غوښتل دغه جنسي تجاوز چې صورت نیسي و دو باندې څه رقم پروګرام تطبیق شي، او بله موضوع د طلاق وه د ښځو په وارو باندې. نو مونږ په دې پارلمان کښې مونږ د دې هغه نه و چې په دغه پارلمان کښې دې دا پاسي، ولې مونږ په پارلمان کښې حساسیتونه لیدل کله چې مونږ په اتلسګونو کمیسیونو کښې په دې باندې بحث روان و، او زمونږ کمیسیون کښې هم په دې باندې بحث روان و. هلته بعضې مولایان و علما و چې هغو
وکیله صاحب. یوه بله موضوع ډېر وبخښي، یوه بله موضوع چې دا هغه مونږ ته داسې خبر راغی چې ځینې وکیلان وایي چې دا د شریعت په خلاف ده. آیا داسې کوم شی په دې کښې شته په دې قانون کښې چې هغه له شریعت سره په ټکر کښې؟
زما په نظر کښې د شریعت پر خلاف به زه فکر نه کوم چې و، ګر چې تاسو ته معلومېږي کله چې رئیس جمهور دا خپله یو تقنیني فرمان و، دا ما وویلې چې دا مریو الاجرا و، تر اوسه په اقتصادي او قضایي په زیاتره جزایي پروګرامو ارګانو کښې دغه مسله مریو الاجرا یو قانون و، هلته اجراات په دې باندې صورت نیوي. زما په نظر کښې په دې کښې زیاتره د شریعت له نقطې نظره ډېر سخت تضادونه نه دي موجود، ګرچې چې بعضې نقطې وې چې مثلا چې دوی غوښتله چې د امن کور دې نه وي، د هغه سره یې حساسیت درلوده. هغه مونږ دوی ته وویله چې فرض که د امن کور نه غواړي، خو مونږ ته یو نهاد باید موجود وي چې د ښځو د ساتنې دپاره، مثلا پخوا مرستونونه موجود و یا وایو پرورشګارې موجودې وې. اوس هماغه د حکومت په چوکات کښې چې نظارتي بخش حکومت کولی اوسي یا د ښځو وزارت یې کولی اوسي، دا موضوع یو موضوع چې دوی ډېره نارینهو ته ډېره بعضې نارینهو ته په شورا کښې ډېره مهمه وه. هغه د کور نه فرار دا دوی د کور نه فرار ته دوی ډېر زیاتره دې موضوع ته ډېره جدي عکس العملونه د دې په مورد کښې ښکاره کول.
د ولسی جرګې غړې نسیمه نیازی وه چې د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. د نورو راپورونو تر اورولو مخکې کابل ته ځو او له رحمت الله افغان اورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په افغانستان کې په وروستیو خونړیو حملو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکې ورځپاڼې د کندهار د مرستیال والي له خولې لیکلي، د کندهار وروستۍ چاودنې د پاکستان په کوټه کې طرحه شوې دي. ورځپاڼه د عبدالقدیم پتیال له قوله لیکي، دغه حملې د پاکستان لخوا د طالبانو په وسیله ترسره شوې دي. پتیال وایي د کندهار په غبرګو موټر بم چاودنو کې 9 تنه ووژل شول او 46 نور ټپیان شول. خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې پوښتنه کړې ده، آیا امنیتي ځواکونه د مخالفانو په حملو خبر وي؟ همدې ورځپاڼې د کندهار د امنیو قمندان له خولې لیکلي دي چې د عینومینې د حملو پر پلان له یوې میاشتې مخکې خبر و. خدمتګار د جنرال عبدالواحد طاقت خبرې راخیستې دي چې له دغو حملو څخه د ISI هدف دا دی چې پښتون میشتې سیمې نه ارامه کړي او په راتلونکو انتخاباتو کې هغه څوک واک ته ورسوي چې ور د مخه یې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه منلې ده. د خدمتګار په سرمقاله کې راغلي دي چې د کندهار امنیه قمندان ویلي و چې دوی له وړاندې د حملو په پلان خبر وو، او همدارنګه د کندهار چارواکو ویلي دي چې د حملو پلان په کوټه کې جوړ شوی و. د لیکوال پان تر ډیره داسې ښکاري چې په دغه را څرګندونو کې سیاست په نظر کې نیول کیږي. د سرمقالې د لیکوال په باور د طالبانو تصمیم نیونکو مرکزونو ته د افغان امنیتي ځواکونو لاسرسی لویه استخباراتي لاسته راوړنه ګڼل کیږي، او که چیرې واقعیت درلودی نو هیڅکله داسې پیښې نه رامنځته کیدې. لیکوال وړاندیز کوي چې د پاکستان د مداخلو او طالبانو د جګړې په وړاندې دی امونیتی کلی او امونیتی فلټر سیستم رامنځته شي. سرنوشت ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي، وسلوال مخالفین تل د ملکي وګړو له مرژوبلې انکار کوي، خو که مسله ډېره روښانه شي نو بیا وایي هدف یې دا نه و چې ملکي خلکو ته مرژوب دواوړي. دا لیکوال پان وروستیو حملو پر افغانستان د تپل شوې جګړې څېره په ښه ډول ښکاره کړه، او ښایي په جګړه کې څومره غیر انساني کړنې کیږي. محور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، په کابل، کندهار او پکتیکا کې د خونړیو حملو وروسته د یو شمېر سیاسي ګوندونو او غړیو چوپتیا ګانې پوښتنې راپورته کړي. لیکوال پوښتنه کوي، آیا دوی د حملو ملاتړي دي؟ او که یې مخالف وي، د غندلو غږ یې ولې نه اورېدل کیږي؟ د سرمقالې لیکوال په پای کې لیکي، په دې سره نه د ولس سترګې ته خاورې شیندل کیدای شي او نه دا ډول کړنې هېرېدای شي. تاریخ هر څه یاد ساتي.
د ایرانی ځواکونو لخوا پر افغان کارګرو د برید په نتیجه کې د وژل شویو افغانانو مړي او د غراس ټپیان پرون افغان پلاوي ته وسپارل شول. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې هغه ژوندي افغانان چې د ایران سرحدي ځواکونو نیولي و هم دوی ته سپارل شوي دي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د فراه ولایت ولایتي چارواکي د ایراني نورو سره د خبرو په ترڅ کې هغه وویشتن افغانان چې د دوی سره په بند کې وره خوشي کړي دي. د فراه ولایت والي ډاکټر محمد ارکان خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ټول اسیران او مړي چې په دې وروستیو کې د ایران پر مرز رامنځته شوي وو دوی ته سپارل شوي دي. دغه په وینا وویشتن اسیران 15 مړي او 15 ټپیان ایراني لورې په کتنه کې دوی ته سپارلي چې په دې وروستیو کې د خراسان په ولایت کې ورسره درلوده. د والي په خبره ایراني لورې ورسره ژمنه کړې چې خپل سرحدي ځواکونو څخه به په دې اکله څېړنې وکړي. لبل خو د فراه ولایت ولایتي شورا کچام د ایران وسته اقدام چې افغان اسیران خوشی کړي ستای خدا پیښه د زغمل وړ نه بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالحمید حمید وایي چې دوی د یو اسلامي هیواد څخه داسې تمه نه درلوده چې افغان په داسې بهرامۍ سره ووژني.
حادثات از آور آخر بررسی شده و ولی ولایت فراه به این ساحه رفتن.
د پیښې په اړه اړخیزه څېړنې شوې او موږ د ایران هیواد څخه داسې هیله نه درلوده چې زموږ د کارګر افغانانو سره په داسې بیرامی سره چلند وکړي. دا سفر په ترڅ کې چې د فراه ولایت والی او نورو دولتي چارواکو ایران ته درلود، د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې هم ځینې ژمنې ترسره شوې دي، او ایراني لور ژمنه کړې چې په فراه ولایت کې به ځینې پروژې هم پلي کړي. یو اونۍ مخکې ایراني ځواکونو د افغانستان او ایران پر سرحد پر یوې ډلې کارګر افغانانو چې ایران ته تلل برید وکړ چې په ترڅ کې کابل لس تنه ووژل شول او تر شلو زیات ټپیان شول.
د احمد شاه فطرت پر راپور کې مو د فراه د والي له قوله واورېدل چې ایران د وژل شوو افغانانو مړي او د غرس ټپیان ورسپارلي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیې محصلان شکایت کوي چې د لیلیې ودانۍ نه لري، په بازار کې کوټې نیولي، خوراک او تشاک له خپلو جیبونو کوي، او کومې پیسې چې د بدل عیاشۍ په نوم ورته حواله شوي دوه میاشتې کېږي چې د ادارې لخوا نه دي ورکړی شوي. خو د پوهنتون رئیس وایي چې تخصیص یې نه درلود نو ځکه د محصلانو یاده ستونزه نه ده حل شوې. په دې اړه له کونړ څخه روح الله انوري راپور استولی.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون لیلیه محصلین شکایت کوي چې د نوي درسي کال د دوه میاشتې پوره کیږي، دوی د اوسېدو لپاره په بازار کې کوټې نیولي، خوراک او څښاک په خپلو شخصي روپو کوي، خو کومې پیسې چې د بدل عیاشۍ په نوم لیلیه محصلینو ته دولت حواله کړي د پوهنتون اداره ورتنه ورکوي.
زما نوم امید ده، د کونړ پوهنتون د پښتو څانګې د څلورم کال محصل یم. په 1992 کال نه دوه میاشتې تېرېږي، دغه د درېیمه میاشت شروع کېږي. تر اوسه پورې محصلینو ته بدله شنه ده ورکړل شوې.
زما نوم عمران دی، د کونړ پوهنتون کې پښتو څانګې د درېیم کال محصل یم. تر اوسه پورې د محصلینو د لیلې ستونزه نه ده واره شوې. لیلا و تر پوهنتون د خوانه نه ورکول کېږي، دغه د لیلې پیسې چیرې ځنډولې دي.
دوی وایي ګڼ محصلین له لرې پرتو ولایتونو څخه راغلي او په یاد پوهنتون کې په تحصیل بوختي. د دې وس نه لري چې له خپل جیب څخه د لیلې مصارف ورکړي، او که چیرته ورته د پوهنتون اداره د بدل عاشي پیسې ورنکړي نو درسونه به ترې په نمایي کې پاتې شي.
نور ولایتونو نه چې محصلین دلته راغلي، د هغې ډېر ستونزو سره مخ دي. بازار کې اتاقونه نیولي دي، په کرایه باندې کرایه نه لري، د خوراک دپاره پیسې نه لري، نور ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
ځینې محصلین وس نه لري کورونو ته تللي دي، په دې خاطر چې پیسې ورسره نشته دي، او دلته خرچ خوراک هم ډېر ګران دی، نو هغې دا نه شي کولی چې خپل جبې ورکړي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي راډیو ته د محصلینو یاد ستونزه تایید کړه، خو وی ویل چې د تخصیص د نه موجودیت لامل محصلینو ته بدل عاشه نه د ورکل شوی. اوس تخصیص حواله شوی او پر راتلونکو لس ورځو کې به محصلینو ته د دو میاشتو پیسې ورکړل شي.
تخصیص د نه موجودیت په وجه باندې د دوی بدل عاشه یو میاشت ماتله وه. اوس تخصیص شته، او انشاءالله هغه اداري پروسیجر روان دی، حواله تنظیم ده، حاضرې د رپورټ سره سم به د دوی بدل عاشه محاسبه کیږي، او انشاءالله په دغه لس ورځو کې به د دوی د دو میاشتو بدل عاشه چې حمل او سور دی دا به حواله شي او دوی ته به ورکړل شي.
استاد حامد وای دوی په پوهنتون کې له 2000 زیات محصلین لري چې نږدې 1500 د لیلی مستحق دي.
1200 یا د بدل شي لیلی مستحق دي. د دې د جملې نه لس کسان جونیا او باقی مانده هلکان دي. د لیلی په تعمیر باندې کار روان دی، کار جریان لري. تر هغه وخته چې د لیلی تعمیر تکمیلیږي، د لیلی د مقرری مطابق مونږه بدل عاشه ورکو. هر محصل ته چې د لیلی مستحقی د لیلی د مقرری په نظر کې نیولو سره 322 افغانۍ په هر میاشت کې ورکول کیږي.
څلور کاله کیږي چې په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون تاسیس شوی چې څلور پوهنځي لري. یوازې د پوهنې پوهنځی ودانۍ لري، د کرهڼې او مالدارۍ پوهنځي، د اداري او د لیلی ودانۍ کار لاندې دي.
او سم یو تحلیلی مطلب، د افغانستان کړکیچ په څنګه حل شي؟ دا موضوع دی اټلانټیک خبرونه په یو تحلیلی مطلب کې چیرلې ده. احمد تکلی لنډی سوړاندې کوي.
د اټلانټیک خپل تحلیلی مطلب د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی په دی وینا پیل کړی ده چې د افغان ځواکونو لپاره د ډیزاین شوی یو زغرګاډي په اړه وایي، دا کټمټ هغه څه دي چې زه غواړم. د کریمی اشاره د ټکسټرون کمپنۍ لخوا د ډیزاین شوی زغرګاډي تصویر ته وچې وروستۍ ټکنالوژي پکې کارول شوې ده. خبرونه زیاتوي د کریمی له دفتره بهر د دفاع وزارت نوې ستره ودانۍ ښکاري چې د جوړولو چارې د امریکا لخوا د 2 میلیونه ډالرو په لګښت تقریبا بشپړې شوې دي. د اټلانټیک لیکي په دې نوې ودانۍ کې تر هر څه مخکې د افغانستان د راتلونکي پریکړه کیږي، او دا پریکړه ښایي په راتلونکو شپږو اوو میاشتو کې وشي چې د جګړو فصل پای ته رسیږي او د افغان ځواکونو جنګي وړتیا به وازمویل شي. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز 2 میلیارده ډالر لګولي، او اوس په پام کې لري چې د یو ضربتي ځواک پر جوړولو نور 1 میلیارد ډالر ولګوي. په دې لګښتونو کې د 850 میلیونه ډالرو په ارزښت هغه زغرګاډي هم شامل دي چې خاص د افغانستان د پوځ لپاره ډیزاین شوي، او یو څو یې کاناډا هم په بایه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې په راروانه جون میاشت کې په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو پلانول او مشري افغان ځواکونه په غاړه واخلي. د اټلانټیک خبرونه د افغان وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز له قوله لیکي چې د طالبانو د ماتولو لپاره د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه وایي، دوی به هیڅکله هم طالبان پرې نه ږدي چې پر افغانستان یو ځل بیا ولکه ټینګه کړي. خو جنرال کریمی دا یادونه هم کوي چې افغان ځواکونه ښایي تر راتلونکو 5 یا 10 کلونو پورې لا هم په پوځي برخه کې د امریکا مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د نړیوالو قواو د قومندانې مرستیال جنرال نیک کارټر هم د افغان لوی درستیز وینا تاییدوي او وایي افغان ځواکونه به تر راتلونکو څو کلونو پورې هوایي قوت او لوجستیکي مرستو ته اړتیا ولري. جنرال کارټر زیاتوي امریکا او ناټو باید افغان ځواکونه لږ تر لږه تر 2013 کال وروزي سلا مشورې ورکړي او مرستې ورسره وکړي. د اټلانټیک وړاندلی کې دا ټول پلانونه په ډېر خوارۍ سره جوړ شوي دي، خو د امریکایي او اروپایي چارواکو له څرګندونو ښکاري چې دوی یوازې او یوازې د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته سترګې په لاره دي، ځکه دای له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیرې او اندازې په اړه د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د پټو خبرو اترو په حال کې دی. د خبرونې په وینا اوس مهال د افغان